قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو نننې ورځی اخیرنی خبری غړی ته ستړی مشي. ز ستاسو قربا ګل ایازم په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوی دی. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو، خو د هر څه نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان په ټولو وفاقي ادارو کې له نن څخه په هفته کې دوه رخصتۍ پیل شوې، او په یمن کې پولیسو د حکومت پر مخالفو مظاهره چانو ډزې کړې او لږ تر لږه شپږ کسان وژل دي. اوس بشپړه خبرونه. د پاکستان په دوو قبایلي سیمو جنوبی او شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې شپږ وسلوال وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال په سیمه کې د حکومتي چارواکو له خولې وایي بی پیلوټ الوتکې د جمعې په مازیګر میرانشاه ته نږدې پر یو موټر دوه توغندې وغورځول چې ورسره موټر وسوځید او پکې سپاره درې کسان ووژل شو. بل پلو په جنوبی وزیرستان کې هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید سوی چې پکې د درو وسله پالو د وژل کېدو رپورټونه دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې وژل شوی څوک او له کومې ډلې سره اړه لري. دا د پنجشنبې له سهاره راهیسې څلورم ځل دی چې بی پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان کې وسلوال په نښه کوي. د پاکستان په ټولو وفاقي ادارو کې لنن څخه د دوو رخصتیو یا چټیانو پر پریکړه عمل پیل شو، خو په صوبو کې لا په دې اړه هیڅ پریکړه نه ده شوی. د پاکستان وفاقي کابینه دا پریکړه په عمل کې د بجلی پر بحران د کابو میندلو لپاره کړې ده. د دې پریکړې له مخې به په ټولو سرکاري ادارو کې د دوو ورځو یعنی د شنبې او یک شنبې په ورځ رخصتي وي. کابینه ویلي دي چې په صوبو کې به د دې رخصتیو په اړه پریکړه د مشترکه مفاداتو په کونسل کې کیږي. له پریکړې سره سم له نن څخه د اسلام آباد او ټولو وفاقي ادارو کې رخصتي ده، او ورسره د سټیټ بینک ټول مرکزونه او بینکونه هم بند دي. بلخوا د پنجاب صوبې دا پریکړه نه ده منلې او وایي چې دوی په دې برخه کې په اعتماد کې نه واخیستل سوي. په خیبر پښتونخوا کې هم نن ټول ادارې خلاصې دي، او د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین ویلي په دې اړه چې د مشترکه مفاداتو په کونسل کې کومه پریکړه کیږي دوی به هغه ته ژمن وي. په سند او بلوچستان کې هم په دې اړه پریکړه نه ده سوې. د پاکستان په سند صوبه کې له بارانونو او سیلابونو څخه د اغېزمن سوو خلکو بیرته کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې د سند صوبې حکومتي چارواکي وایي له سیلاب څخه تر ټولو زیاتې اغېزمن سوي ضلې بدین څخه د ولاړ اوبو د ایستلو کار بشپړ شوی او د خلکو ستنېته پیل شوی دی. په دې صوبه کې سږ کال له سیلابونو څخه نه اتیا لکه خلک اغېزمن سو او څه باندې 15 لکه کورونه ویجاړ سو. د چارواکو په وینا په دې سیلاب ځپلو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو له کبله شاوخوا 450 کسان هم مړه سو. په افغانستان کې نن 15 وسلوال هغه مهال ووژل سو چې دوی د پنچیر په ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز برید وکړ. د پنچیر د پولیسو مشر جنرال محمد قسیم جنگل باغ وویل برید کوونکو دوه افغان ساتونکي ټپیان کړل، خو ونه تواریدل چې د روخي په ولسوالۍ کې د دغه پوځي مرکز پر دروازه ورننوځي. د نیټو ویاند کپتن اینو کالهون وویل کوم امریکایي ته ځ مرګ ژوبله نه دا وشته او مالی زیان هم نه دی رسېدلی. طالبانو د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. رپورټونه وایي چې د مصر د یو سخت دریځ ملا زوی په افغانستان کې امریکایي ځواکونو وژلی دی. بنسټپالو اسلامي ډلو ته منسوبې یوې ویبپاڼې خبر ورکړی دی چې 30 کلن احمد عمر عبدالرحمن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د نوموړي پلار عمر عبدالرحمن په نیویارک کې په 1993 کال کې د بمي چاودنو په تړاو ونیول سو او اوس د ټول عمر د بند سزا تیروي. د لیبیا ملي عبوري شورا وایي په پلازمېنه ترابلس کې پرون د لری کړل سوي واکمن معمر قذافي او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل سوي دي. په ترابلس کې د ملي عبوري شورا د امنیت یو چارواکي عبدالرزاق ال اوریدای د دې نښتو په اړه وویل
قتل عدد 2 من هؤلاء الارهابيين وجرح عدد 30 جريح.
دی وای د مامور قذافي دوه پلویان او د ملي عبوري شورا یو جنګیالی هم وژل سوی دی او بیلابیل وسلې او نور سامانونه هم لاسته راوړي دي. تر اوسه هم د قذافی پلویان د نموړي د زیږیدو د ښار سیرت په ځینو برخو او بنولید کې واک لري. په یمن کې پولیسو د حکومت پر مخالفو مظاهره چانو ډزې کړې او لږ تر لږه شپږ تنه یې وژلي دي. دا په داسې حال کې د رامنځته سوې ده چې د ولسمشر علي عبدالله صالح مخالفینو د هغه د ملاتړو په سیمه کې لاریون کوي. په یمن کې دا مظاهره چان له تیرو درې درش کالو راهیسې د واکمن معمر قذافی وبخشي ولسمشر علي عبدالله صالح د استعفا غوښتنه کوي، خو ولسمشر علي عبدالله صالح پر دې سربیره چې لویدیز او د یمن ګاونډي هیوادونو ورڅخه غواړي له استعفا ورکولو منکر دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لاري هم واوري او لوستل هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وای د ترهګر یې په کلکه مقابله کړې ده او د ترهګری له کبله د سیمه پسمانده پاتې شوې ده. د پاکستان قبایلی سیمو جنوبی او شمالی وزیرستان کې ډرون بریدونو کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا لکې مروت ضلع کې پولیسو درې برقپوش غیر ملکیان نیولي دي.
دا خو لکه خفیہ ذرائع اطلاعوا بیسیکلی او دو آذربایجان دی او رشین دی او دوی مخکې تلل.
سین صبح کې د پشکال بارانونو له کبله اته اتیا لکه نه زیات خلک او په لکونو اکړه ځمکه اغیزمنه شوې ده. په سیمه کې د ناروغو په اړه یو ډاکټر وای
ډایریا کې بہت زیاده لوگ آ رہے ون کیٹ فار دی پاپولیشن.
او افغان فلم جوړونکي وای په کابل کې د ایران سفارت د یو بل افغاني فلم ننداره د وړاندې کولو ممانعت وکړو. د افغان سیاسي چارو کارپوه په دې نظر دی دا او نور رپورټونه هم لرو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو اخیرنی خبری غړی ته غوږی د دې غړی لومړی رپورت. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وای چې د ترهګری له کبله د سیمه اوس هم پسمانده دي او حکومت د یو شمیر ستونز باوجود د ترهګری ضد جنگ کوي. گورنر مسعود کوثر دا خبرې د بردید دورې پر مهال کړې دي چې نور حالې د سیمه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس را کوي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی دی چې په سیمه کې د ترهګرۍ له وجې د خیبر پختونخوا په شاته پاتې سیمو کې هسپتالونه او تعلیمي ادارو ته زیان رسیدلی دی چې له وجې دا شاته پاتې سیمې د ترقۍ په ځای نورې هم په شاته تللې دي. ولې حکومت په دې حالاتو کې د هغه عناصرو په کلکه مقابله کړې ده کوم عناصر چې په دې هیواد کې تعلیم او پرمختګ نه غواړي؟ د خیبر پختونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر دا څرګندونې د بردیر د دورې پر مهال مخې ته راغلي دي کله چې هغه په بردیر کې د وکیلانو او ځایي مشرانو نماینده جرګې ته خطاب کولو. د بدقسمتۍ نه د سکولونو، پولونو او هسپتالونو ودانۍ په نښه کړې شوې چې له وجې د شاته پاتې سیمه نوره هم پشا دیکه کړې شوه. گورنر بیرستر مسعود کوثر زیاته کړه چې د مشکلاتو باوجود حکومت بیا هم په کلکه د هغه عناصرو مقابله کړې ده کوم چې په دې هیواد کې د ترقۍ او تعلیم دښمنان دي. گورنر بیرستر مسعود کوثر زیاته کړه چې د ترګرۍ د مقابلې لپاره پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه او ادارې په دې لړ کې یو موټی شي. د خیبر پختونخوا گورنر د بر دیر د دوره پر مهال د دیر بار اسوسییشن د نوې منتخب کابینې نه سوګن هم واغستلو او د بر دیر د وکیلانو د ټولنې لپاره یې د دریو لکو روپو اعلان هم وکړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې د ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. بلخوا په لکی مروت کې پولیسو سلور برقپوش کسان نیولی دي چې غیر ملکیان دي. د دې دواړو پیښو نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د شویلی وزیرستان مرکزی پنډغولی وڼنا د لویدیځ لوري ته د شپږ کیلومتره په فاصله د سرحدي کرښې سره نږدې د انګورا د باغړ شناونه په سیمه کې د پایلټ نه بغیر امریکایي الوتکو یو ځل بیا برید وکړلی، چې په نتیجه کې درې ځایي طالبان په هغه ځای مړه او یو بل زخمي شو. د انګورا د یو اوسیدونکي چې خپل نوم جواد طوال او غږ ریکارډ کول یې خوښ نه کړل، مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د شپې په یوه نیمه بجه ورشا او د پایلټ نه بغیر امریکایي الوتکو د بغړ شناونه په سیمه کې د طالبانو یو مرکز په نقشه کا او سلور توغندي ور باندې وداغل. د خفیه ادارې یو چارواکا ویایي چې په نقشه شوی مرکز د مولا نظیر د ډاله وان دای دا زیاتوي چې وژلي طالبان د حضرت علي، شیر علي، امیر حمزه او زخمي شوی د عمران په نوم پیژندل شوی دي. د شلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو هم د پیښې پخلای کړ. پدا لڑکشے میں چھے دیوانا تحصیلدار نعمت اللہ نا پشتانا وکڑا اغوئی پلان ٹکی کشے پدا رنگ وجا غدل
خودرے کسان یادائی فیلال نور خلاص پتن سر لگی لگی آئیو با نو اس کی دیس رپورٹ رو رسی جی
یادا دیوی چھے دیروانے میاشتے پا دیارلا سما نٹا ہاں دی پائلیٹ نا بغیر امریکایی الوتکو دی سویلی وزیرستان زبا غرب پسیما کشے برید کڑای و چھے پا نتیجہ کشے یہ سالور زائی او دوا افغانی طالبون و جلی شوی و پا بل پلاو دی لکی مروت پولیس درے برکا پوش غیر ملکون او دی کتبی وزیرستان یو کبائلی دی شپے نبا جے آغا وقت گرفتار کرل. کلا چھے دوی پا یو ٹیکسی موٹر چھے دی بنونا دی ڈیر اسمیل خان پا لیار نامعلوم زائتا روان و پا غیر ملکان چھے دوا کسون دی آذربائیجان او یو دی روس و سے دن کا شامل دائی. گرفتار شوی کا سون دے پشتانے گویژنے دے پارا نصرگندہ زائتا بیولی شوی دی. پا دا لڑکشے میں چھے دے بنو ڈیویژن ڈی آئی جی فیروز شاہ و جاغا و آغوی و ویل
دا خو لکا خفیہ ذرائع اطلاوا بیسیکلی او دو آذربائیجان دی او رشین دی او دوی مخکتلل
دے غیر ملکانو نمینا الدمیز فرهاد او سلیمان وشوالی شوی دی چه ده کمونه ده آذربایجان، ترکی، پاسپورتونه او غیر ملکی کرنسی هم برامت شوی دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په جنوبی وزیرستان کې امریکایي جاسوسي الوتکې برید کې درې مشکوک کسان وژل شوي دي. همداراز په شمالي وزیرستان د میرانشاه په درپاخیل سیمه کې هم ډرون برید شوی دی چې په هغه کې هم درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. نور حال د سیمې څخه د مشال لډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
تیر ورځ د امریکایي بے پایلوټ الوتکو په یو بل میزایلی برید کې لږ تر لږه درې شکمن وسلوال وژل شوي دي. دغه برید د میرانشاه بازار په لویدیځ درپخیل کلی کې د شکمنو وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوی دی. د سیمې استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې تیر ورځ مازیګر 15 بجې امریکایي بے پایلوټ الوتکو د سرخار میرانشاه نه لویدیځ 3 کیلومتره فاصله باندې درپخیل شهزاده کوډ کې د شکمنو وسلوالو یو ګاډي په نخه کړ او ور باندې دوه میزایل وداغل، چې په ترس کې په موکا باندې درې وسلوال وژل او په نخه شوی ګاډي هم په بشپړه توګه وسوځیدو. ځایي انتظامیه او آزاد سرچینو د وژل شوو په جنګلو په اړه څه نه دی ویلي، خو ځایي خلک وایي چې ټول ځایي وسلوال دی چې په مقامی قبرستان کې خاورې ته وسپارل شول. په تیرو دوه ورځو کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې بے پایلوټ الوتکو ټول درې بریدونه ترسره کړل. د زیارت په ورځ په شمالي وزیرستان ایجنسی کې ترسره شوي میزایلی برید کې امریکا د حقانی نیټورک مهم کماندان جانباز ادران چې جمیل نام باندې مشهور و د وژنې تایید کوي. دغه بریدونه په داسې حال کې ترسره شول چې د امریکا د پاکستان او افغانستان دپاره ځانګړی استازی مارک راسمین د پاکستان په دوره و او رسنۍ وایي د امریکا خارجه چارو وزیره میرمن هیلری کلنټن به هم روانه اونۍ د پاکستان دوه ورځې دوره کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز تعلقاتو باندې خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې په روان 2011 کال کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو لخوا ټول دریش پیته بریدونه تر سره شول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ او رسپانه لیکي لوړپورو امریکایي چارواکو ورته ویلي دی ولسمشر باراک اوباما حکومت د حقانی اورپکې شبکې پر ضد نوی ګام اقدام پیل کړی دی. امریکا ټینګار کوي د پاکستان حکومت د دې شبکې ملاتړ کوي. په دې موضوع نور تفصیل له پامیر ساحل نه اورو.
د پنځشنبه په ورځ پر شمالي وزیرستان د امریکایي بې پیلوټه الوتکو په برید کې د حقانی اورپکې شبکې درې وسلوال ووژل شول چې پکې یو یې مشر قومندان وو. د جمعې په ورځ په شوي برید کې درې یاغیان ووژل شول. دا بریدونه د شمالي وزیرستان له مرکز میرامشاه سر شوي دي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خبره پکې د حقانی اورپکې شبکې سر دفتر دی. ورځپاڼه لیکي پخوا پر میرامشاه داسې بریدونه ډېر کم شوي دي ځکه چې دلته د یاغیانو د پټو مشرانو په میندلو کې مشکلات ول او دا امکان هم و چې کېدای شي په بریدونو کې ولسی وګړي ووژل شي. د شنبې په ورځ سهار وختي د امریکایي بې پیلوټه الوتکو په برید کې په جنوبي وزیرستان کې یوه ودانۍ په نښه شوه. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي په دې برید کې لږ تر لږه درې اورپکې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په نښه کړل شوي اورپکې د ملا نظیر د ډلې ول چې پر تور دی چې له طالبانو او القاعده سره کار کوي چې تر پولې هغې خواته په افغانستان کې حملې وکړي. ورځپاڼه لیکي پر شمالي وزیرستان د پنځشنبه د ورځې په برید کې جانباز زدران ووژل شو چې د حقانی اورپکې شبکې لوړپوړی غړی وو. امریکایي چارواکي وایي د زدران وژنه ښیي چې دوی له میرامشاه راتلونکو ګواښونو ته څومره په جدي نظر ګوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي سلامتي مشاور تھامس ډونیلون په سعودي عرب کې د یوې پټې غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدلی دي او ورته د اوباما د حکومت پیغام ورسولی دی. ورځپاڼه لیکي پاکستاني چارواکو ورته ویلي ډونیلون کیانی ته درې لارې ورکړې. لومړی دا چې پاکستان دې د حقانی شبکې مشرتابه ووژني. دویم دا چې پاکستان دې د دې مشرانو د وژلو لپاره له امریکا سره مرسته وکړي. او دریم دا چې پاکستان دې د حقانی اورپکې شبکې مشران مجبور کړي چې له پر امنه او ډیموکراتیک افغان حکومت سره یو ځای شي. له حقانی اورپکې شبکې سره د پاکستان د تړاو په تور د امریکا او پاکستان اړیکې زخت خراب شول. دا داسې تور دی چې پاکستان ترې انکار کوي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو، د کراچۍ له بندرګاه څخه شاوخوا په زرګونو د تیلو ټینکري ناټو او اساف ځواکونو لپاره د افغانستان بګرام هوایي ډګر ته تیل وړي. زیات تر وخت دغه ټینکرو باندې د لارې په اوږدو کې حمله کیږي چې پکې اکثره وخت ټینکرانو، ډرایوران او یا هم کلینډران وژل کیږي او یا هم جوبل کیږي. ظفر کریمی د داسې یو پلار سره خبرې کړې چې زوی په دغه حملو کې جوبل شوی دی او بیا په دغه زخمونو له وجې مړ شوی دی.
55 کلن عظمت شیر په خپل هم د اوږدې مودې راهسې د تیلو ټینکۍ چلبي. عظمت شیر وایي د خیبر ایجنسۍ د زیاتره خلکو په څیر د ده پلار هم لارۍ چلوله، هغه یې په خپل هم چلوي او د هغه یویشت کلن زوی یې هم. عظمت شیر وایي زلمی زوی یې څه موده مخکې هغه وخت زخمي شوی و چې وسلوالو یې ټینکر ته اور واچوه او بیا یې ورله په لارۍ ډزې وکړې.
زوی نوم و ابراهیم خان اپریدایم، اپریدو کې زخاخیل کوم. له مسله خو په طالبان پرې راووتل کن، تور پټکي والي و، خو بالکل ځوانان و، دا نه و چې بوډاګانو. لاس یې راکړ موټرسایکل باندې چې ودرېږه، ټوپک ورسره و چې بس ورته والا چې ودرېدم چړی م وکه نیتې تلی به م وای خو چړی وه نه شو انتې تلی. بیا انګېغه کالم ویشته مې ورته ودرېدم په سوادر کې داسې پټ چشه نیولی و چې دا ورسره ټاپکا وه چې هغه مې ولیده پټکي راکلو کو پټېرو باندې د خپل پټکي واچل په ټاپکا یې پې پټراولو وشړاله. خو دغه ټینکې تیلی ولاویر کو چې ګوډي ته مې داسې په شیشه کې راوکتل، لمبې مې ولیدې چې پټېرو د مخه لمبې بالې وې. خو بس په دغه ټینکې چې ما کړکۍ کولول نو راټوپکال مې ده ولی کلشن کو پېر ویر کړو نو سیټ باندې غونډه وویشته. یو بېسابه غټه دمکه پکې وشوه، بېسابه غټه دمکه وشوه چې دا ګوډی په څټ ولوېدو.
د هر پلار په څیر عظمت شیر ته هم خپل زوی ابراهیم خان تر هر چا زلمه او ګلاله ښکاره دو
والا چې ډېر خپل ځوان و نو ډېر خپل ځوان خو بس داسې کور ورسره وشو خو داسې نوجوان ما سره لیدل مو د کور کلی ولی خیل چې د چانه پښتنه کې ابراهیم خان پیژنې نروالی پکې و تکړه توپ پکې و اری و دا کې سړی توپ پکې و د هیچا بې عزتي نه کړی دو نه بې عزته سړی نه و ډېر نر و قابل کور کوژدن مې ویله کړی وه واده مې ویله والا چې کړو خو بس دغه مصیبت کې راوړه جینې والا چې اوس هم بس ناسته د خپله د ماما لور مې ده
هغه وایي د خپل زوی په علاج یې ډېرې پیسې ولګولې تر دې چې لارۍ یې خرڅه کړه او په لکونو نورې روپۍ قرضدار هم شو
تریس لک روپۍ مونه غټې پیسې تللي یوه ټریلا مې پې لوړه چې ځان مې پیسې ځې وله پلور ګټه او نه مې خپله وټولې مې د یوه د بل نه راټولې کړې کسان دی اوس هم راباندې قرضې پرتې دي اوس راباندې په کسان سره یا چې 17 لک روپۍ راباندې وچ 1 لک 17 لک رانه پې مون چې 9 لک روپۍ اوس غوښتې شي اوس بس د بچای مې مړ دی څوک مې بې عزتي نه کړي اوس میاشت 13 شي مانې سي بې عزتي مې وکړي
عظمت شیر نمې چې د ځوان زوی د مرګ نه وروسته د کور اوسنی حالات و پختل نه پسترګو کې یې غټې غټې وګرځېدې او بیا یې وویل
نو دا خو زما خو کسان دی چې زړه ویران کړی دی که د ځوان دغه ته یې کنه خو ټول کور مې اوره اوس مې ټول کور نه سکور پروت دی داسې خپه دی داسې دغه دی ډېر تکلیفونه یې راسره ډېر تېر کړي و ډېر تکلیفونه یې تېر
کراچۍ څخه بګرام ته د تیلو وړلو کاروبار سره په زرګونو خلک تړل شوي خو په دې خلکو کې د هر دریم څلورم تن د ژوند کیسه د عظمت شیر او یا هم د هغه د ځواني مرګ زوی محمد ابراهیم خان د قصې په څیر ده ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
دا مشال رادیو ده
اوریدونکو د پاکستان قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د فوزی عملیاتو لکبله په سلګونو خلک بیکور شوی دي دغه بیکور شوی خلک د حکومت نه شکایت کوي چې دوی سره هیڅ قسمه مرستي نکیږي نور حال د سیمینه د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی راکوي
کورم ایجنسی نه بیکور شوی خلکو ته د خوراکي توکو په حاصلولو کې مشکلاتو سره مخ دي په پېښور کې نړیواله مرسته کوونکی اداره ورلد فوډ ارګنایزیشن لخوا متاثرینو ته خوراکي امداد هر میاشت په باقاعده توګه ورکول کیږي خو متاثرین وایي چې دغه امداد حاصلولو لپاره دوی ورځو ورځو انتظار کوي یو ځپلی په دې حق له مشال لړیو ته سداسي وویل
ما میراج الدین امر اوسیدونکو د کورم ایجنسی علي شرزای ما مو روزانه روزانه درس و 200 کسان کوي به واپس مو کور ته ځو خبره تا کو لاس بجی نه دو لاس بجو پر یو بجه پر پسره غرما کی ولاړ هیڅ چوک د شام مخنه کی بس هر شخ خپل خپل کار دی بس خپل خپل سړی لاس نه ونی سینای بس مغه پرون د شپې نه مدل تا کټ نیول او روزانه مو روزانه کټونه ون سو بیا نه بجی پر کار وکي به مو واپس کو تاسو هیڅ کار مو نه کیږي
د فاټا ډیولپمنټ منیجمنت ادارې پر وینا چې 13 د جولای میاش په دریا منټه د وسلوالو خلاف فوزی اپریشن پوجا به کور شوی د لسنیم زره خندانونو نه علاوه په کورم ایجنسی کې د خراب صورت حال لکه بلد بیکره شو متاثر خندانونو شمیره د شپاړو زرونه زیاته ده دغه متاثرین په مختلفو سیمو کې د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي متاثرین وای چې خوراکي امداد حاصلولو کې د دوی د پیسو مصرف کیږي
نیک بچا مې نماز او د باب پر کړم نو سجن کې هم د مو خرچې م کیږي او بیا د تا مت د لمبار نه رګي او د 1500 روپے د سن نه دی او 3-4000 روپے مور سے خرچې کیږي او دا ته ټول غریبانو ته تکلیف دی سرمایدار خدای راشن غوړی نه کنه او ټول
متاثرین وای چې خوراکي امداد حاصلولو لپاره دوی مجبور دي چې په قطارونو کې انتظار وکړي خو ولې دوی وای چې دغه قطارونه دومره غټ وي چې تر ختمېدو نوم نه اخلي بل پر متاثرینو دغه الزام هم لګولو چې خوراکي امداد تر سره کولو په وخت انتظامیه لخوا متاثرینو سره بد سلوک کیږي
زد سدی اسدن کا میرو کا چن نظیر میں نماز ہے ډیر تکلیف دے خلق دلته پریشانو کې لین ته وی لوړی زخپل پلنکو چلم پلنکو ډراور هم سبې دو درې کسون ډیر سخت سخت وای ویل او ډیر منګا والا وتا خندل ډیر سخت بې عزتی دي نه کور می خلکو ته ډیر یا غوشي
د غستونزې په حق لمون چې کله په پېښور کې ورلد فوډ ارګنایزیشن د ادارې اعلی چارواکي پروجیکټ منیجر نعمت الله سره د ټلیفون په لارې تماس ونیولو نو مشال رادیو ته په دې حق لا سداسي وویل
دا د دې د کوم مشکلات دي یا دې سره بد بد سر فکرې یا بي نمبر کې یا د تاسو چې کوم د پیسو خبرې وکړي نو زموږ کار دې موږ هم شوور کې دا شي زونه ني فرکال ته سوکلو خلک یو داسې د کوشش پکې کوي نو زه دانشم ویلې د بیا دوباره مونږ د خپل خلک دوباره لپاره واسو پرمننت بدی ته غلطه ولاړ وي چې داسې قسم مسلې نه یو که داسې قسم مسلې وي نو ستاسو په ذریعه مونږ ته را رسي او مونږ د آی ډی پی رول ته زما دا درخواست دی چې دی مونږ ته بالکل ووایي د دې به هر قسم مونږ مخنیوی به کوو. د دې
کورمې متاثرین غوښتنه کوي چې خوراکي امداد ورکولو په وخت د متاثرینو د ستونزو پوره پوره خیال وساتلی شي. طارق اورگزے، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د پاکستان سند صوبه کې د پرشکال بارانونو او سیلابونو له وجې اته اتیا لکه او پنځه دېرش زرا نزیات خلق اغیزمن شوی دی. دا بارانونو لکبل ولاړ فصلونو او په لکونو اکړه ازمکه هم اغیزمنه شوی ده. په دې سمو کې امدادي کاروایانو سهال دی. د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه رپورت لري.
د افتونو د نظم قامی ادارې ان ډی ام ای تر مخه د سیلاب لوجې د مړو شمیر 415 سونه اوړېدلې ده او 1,500 پکې زیات کسان جوبل شوی هم دي. د یادې شوی ادارې چیرمن ظفر اقبال قادر مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې بارانونو او سیلابونو لوجې د سند صوبې درش ضلع زپلې شوې دي چې پکې یول ضلع د ټولو زیات متاثره شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې درش ضلعو کې 15,00,000 او 15,000 کورونه په جزوي یا په مکمله توګه تباه شوي دي او په ځینو سیمو کې اوس هم اوبه ولاړې دي او دا ویره سرګندېږي چې متاثره شوي کورونو شمیره کې زیاتوالی هم راتللی شي. د ادارې چیرمن نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې متاثره شوي خلکو سره د امداد څه صورت حال دی او آیا د متاثرینو شمیره کې د اضافه نور څه امکان شته؟
تعداد جو متاثرین کی ابھی تو فی الحال
د سیلاب نه متاثره شوي خلکو په شمیر کې نور زیاتوالی نه دی شوی، ولې هغه متاثرین چې کیمپونو کې میشته وو واپس خپلو کورونو ته تلل شروع شوي دي او دا وخت څه د پاسه 400,000 متاثرین په کیمپونو کې میشت دي او تر څو چې د خوراکي موادو صحت سہولیات او نور ضروری سامان خبر ده نمونږ سره په هر ضلع کې ډیر سامان موجود دی او زمونږ کوشش دی چې متاثرینو ته خپه تیزی سره دا سامان ورسو. صرف مونږ ته مسله اوس هم د خیمو ده او مونږ نور ملکونو ته خواس کړی دی چې مونږ له دې خیمه رولېږي، ځکه چې د متاثرینو کورونه تباه شوي دي او چې دوی واپس خپل کورونو ته ځي نو هلته د سر پټولو د پاره ورله خیمه په کار دي.
د سیمونو راتلونکو راپورونو تر مخه په متاثرینو کې یو شمیر بیماریان هم خورې شوي دي چې پکې د خېټې رنځونه، سرمنې رنځونه، ملیریا، په زنانو او ماشومانو کې د سینې او مرۍ رنځونه شامل دي. د بیماریانو د مخنیوي او متاثرینو ته په وخت د صحت سہولیات رسولو لپاره ان ډی ام ای څه ګامونه پورته کړي دي؟ کله چې دا پوښتنه موږ د ادارې هیلت کوارډینیټر ډاکټر سبینا عمران دورانی نه وکړه نو د هغوی وینا وه.
دا وایي چې ډیر خلک د خېټې د رنځونو ښکار دي او موږ د 15 نه زیات کټونه تقسیم کړي دي او یو کټ د زر مریضانو لپاره وي. دغه شان موږ 55 نه زیات ایمرجنسی هیلت کټ ورکړی دی او یو کټ د شپږ زره مریضانو لپاره کافی وی او په هر ایمرجنسی هیلت کټ کې د شل حامله زنانو لپاره د ضرورت سامان هم موجود وی. دنه علاوه موږ 500,000 اوبو صفا کولو ګولې هم تقسیم کړی دي. په متاثره سیمو کې د ملیریا کیسونه هم مخ ته روان دي او موږ د سیمو ته 10,000 نه زیات د ملیریا ټیسټونو کولو لپاره کټونه هم لیږلې دي. سند حکومت د شمیرې تر مخه متاثره سیمو کې 200 سکولونه تباه شوي دي او د سیمو په پاتې سکولونو کې متاثرین استو ګندی. کله چې موږ د ان ډی ام ای چیرمن ظفر اقبال قادر نه وپوښتل چې سکولونه په کیمپونو کې بدلولو لوجې د ماشومانو تعلیمي زیان کیږي، آیا ادارې د ماشومانو لپاره څه متبادل انتظام کړی دی؟ نو د هغوی وینا ده.
جو هی واپس لوګ جائیں اپنے اپنے علاقوں میں تو
چې څنګه متاثرین خپل کورونو ته لاړ شي نو د بیا ودانې کارونه به شروع شي او بیا ودانې کارونو کې به موږ د ټولو مخکې سکولونو، هسپتالونو او جماعتونو جوړول شروع کړو او د ماشومانو چې کم د تعلیم زیان شوی دی هغې لپاره موږ په انګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. کیمپونو سره نږدې په مختلف خیمو سکولونو کې دوی ته سبق ښودل کیږي او کم خلک چې خپل کورونو سره نږدې اوسیږي هغه سیمو کې هم موږ د خیمو سکولونو انتظام کړی دی.
د ملل متحد ادارې یو این ایف او تر مخه په سند صوبه کې د سیلاب نه متاثره شوي 8,500 اکړه ځمکه کې قریبا په 2,00,000 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي او دغه شان 80,000 پورې څاروي هم په متاثره سیمو کې مړه شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
سراج ظهیر، مشال رادیو، اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال رادیو، سوات.
احمد الله، مشال رادیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ د لاوري واوري او هغه رپورټونه لوستل هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده www.mashalradio.com. اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. بوریوال کاکړ را سره په سټوډیو کې موجود دي چې تاسو ته به د دې وخت مهم نړیوال او ملکی د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوی دی. د تازه خبر له مخې د پاکستان میډیکل اسوسیشن بلوچستان مشر ډاکټر مزار خان بلوچ چې پرون په کوټه کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وشتلې وو نن په روغتون کې سا ورکړه. د پاکستان په ټولو وفاقي ادارو کې لنن څخه د دوو ورځو رخصتي پیل شوه. د پاکستان په سیم صوبه کې له بارانونو او سیلاب څخه اغیزمن سو خلکو بیرته خپل کورونو ته ستنېدل پیل کړي. په افغانستان کې نن 15 وسلوال په داسې حال کې ووژل شو چې په پنشیر ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزی بینک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کول. اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې دي د پاکستان د کورونو ورسپانو ته د کتنی چې د اسلام آباد نه سرا د مشال لډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
نن مقامی ورسپان خپل اداریو کې مختلف موضوعات راغستی دي. جنگ ورسپان خپل اداریو کې لیکي چې د پاکستان عسکري او سیاسي قیادت یو وار بیا په امریکای پډاګه کړی دا چې د افغانستان د خاورې نه به په پاکستان نور حمله برداشت نکړي شو او د ترهګرو پر ضد روان عملیات مکمل کېدو پورې یو نوی محاس پرانستل نه غواړو. موږ د امریکای سره د برابرۍ په بنیاد باندې تعلقات ساتل غواړو. اداري لیکي چې د دې خبرې وروسته اوس د حکومت ذمہواري جوړیږي چې په خپل دریس کلک او ټینګ ودرېږي. ولی چې دې ټولو معاملو شاته دا حقیقت ته چې امریکا کنه نوی نو سبا به د دې ځای لاړ شي او موږ به دلته پاتې یو. نو باید چې حکومت داسې پالیسی جوړ کړي چې د خپل قومي مفاداتو تحفظ کې ورته نور ستونزې پیدا نکړي. ایکسپریس ورسپانې هم خپل ادارې د پاکستان او امریکای په تعلقاتو باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاد مارک راسمن د زیارت په ورځ د صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، آرمی چیف جنرال اشفاق پرویسکیانی او وزیر خارجه هینا ربانی کر سره ملاقاتونه وکړل چې پکې په دواړه خیزه او د منطقي په صورتحال باندې خبرې اترې وکړې. ادارې لیکي چې د ریښتۍ کې د پاکستان او امریکای ترمنځ تاو تریخوالی زیات شوی وو او دا ملاقاتونه د هغې تاو تریخوالی د راکمولو لپاره وو. ادارې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خشي او هیله ده چې راتلونکي کې به هم د دواړو ملکونو ترمنځ داسې ښې اړیکې په نظر راشي. ادارې مخ په وړاندې لیکي چې په کار ده چې امریکا د نورو غوښتنو په ځای د پاکستان مجبورو ته هم وګوري او خپل رویه کې بدلون راولي، ځکه چې د امریکای پر رویه کې بدلون لګا بل با د دواړو ملکونو تعلقاتو ته نور وده ترلاسه شي. نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان او د اردو ژبې ورسپانې آج خپل اداري اسمبلی کې د مسلم لیگ نون او متحد قومي مومنت ترمنځ په شوې لانجه باندې لیکلې ده چې په ګډان ورسپانه وایي چې چودري نثار علي خان اسی هم د خپل غوسه او جذباتو د پاره مشهور دي. خو د اجلاس دوران باید چې دواړو ډلو د صبر ناکار اغسته وي. اداري وایي چې دا سه اول ځل نه دي بلکه یو کال کې په دویم ځل دواړو ګوندونو د یو بل خلاف داسې لهجه استعمال کړه چې ولس ورته حیران پاتې شوی دی. نوازلی که یو طرف ته د ملک دویم لویه پارټي ده نو بل طرف ته متحده قومي مومنت هم په بیا بیا د حکومت په پریښودو بیرته حکومت ته راغلی دي او دا شان د دوی یو خپل اهمیت دی. نو په کار ده چې دواړه ډلې د خپل راتلونکي دپاره هر فیصله او هر خبره په سوچ کوي. دغه شان آج ورځپاڼه هم وایي چې مخکې ورځو کې د دوه سیاسي ډلو غړو کومه ژبه استعمال کړې وه هغه په هیڅ شان د قبلولو وړ نه ده او یو گریجویټ اسمبلی د غړو په هیڅ تا ډیره غیر پارلماني رویه وا. باید چې دوه نړلې د صبر او زغم نه کار واخلي او راتلونکي کې داسې پیښي او داسې خبرې مخې ته رانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو په برخه کې د مجلې فارن افیر مقاله لرو چې پکې ویل شي امریکا په ښکارا د پاکستان د مرستې په دی وجه ستاینې کوي چې دغه هیواد دوی ته استخباراتي معلومات ورکوي ترهګر نیسي او امریکا له دا اجازه ورکوي چې د القاعده پر ضد په جنگ په لړ کې ډرون بریدونه نور هم توند کړي. بلخوا په ویب پاڼه اوپن ډیموکراسي یو مقاله خپره کړې ده چې منځنی آسیا د نسلي ناقلارۍ او سخت دریځ اسلام پالو یا غیتوب لپاره شهرت خپل کړی دی. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د اسرار علم مومن نورو
د فرن افیر مجلې په یو مقاله کې راغلی د سیمه ایزو ګټو په رڼا کې امریکا اوس هم په دې عقیده ده چې د پاکستان سره د ملګرتیا له وجې دوی ته ځینې ګټې ترلاسه کیږي. امریکا په ښکاره د پاکستان د مرستې په دې وجه ستاینه کوي چې دغه هیواد دوی ته استخباراتي معلومات ورکوي ترګر نیسي او دوی لره دا اجازه ورکوي چې د القاعده پر ضد جنگ لړ کې ډرون بریدونه تیز کړي. د امریکا حکومتي انتظامی دی په لور هم اشاره کړي چې په افغانستان کې دوی بغیر له دې جنگ نشي ګټلې تر څو پاکستان په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د سامان رسولو لپاره لارې نوي ورکړي. په افغانستان کې ناتو ته د سامان رسولو په لړ کې د متبادل لارو لپاره د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د هغه ازبکي سیال اسلام کریموف ترمنځ خبرې اترې روانې دي. خو مقاله کې وایي باوجود د دې چې د امریکا کانګرس د ازبکستان د رژیم څخه هغه پوځي بندیزونه لري کړي کوم چې پرې په 2008 کال کې لګیدلی وو، نو بیا هم که ازبکستان ناتو ته په سامان سوالو لړکې د پاکستان زینسی نو لا به ډیر وخت لګي. همداراز ولسمشر اوباما انتظامی په دې هم نظر دی که هغوی پاکستان پرېږدي نو چین به بیا پاکستان سره ملګرتیا ته راوړاندې کیږي. مقاله کې راغلی د امریکا ولسمشر بارک اوباما څو وارې ویلي چې د پاکستان سره د اوږدې ملګرتیا وروسته اسلام آباد به اخر دا خبره ومني چې د پاکستان او امریکا دښمنان او ګټې یو دي. بلخوا د ویب پاڼې اوپن ډیموکراسي په یو مقاله کې راغلی دی چې منځنی ایشیا د نسلي ناکرارۍ او سخت دریځ اسلام پاله یا غیتوب لپاره شهرت خپل کړی دی، خو دا شهرت تر ټولو مهم تاوتریخوالی ځپي. دا تاوتریخوالی د دې سیمو د زیاتره آبادۍ هغه هڅې دي چې له لارې یې دوی د هغو رژیمونو تر واک لاندې خپل ضروریات پوره کړي چې پر خپل ځان ویاړي چې واک لري، ځان لوی او غټ ثابتوي. د پخوانی شوروي اتحاد په لمن کې په پراته منځنی ایشیا کې د تاوتریخوالي ټکي سمدستي له سخت دریځ اسلام پالي نسلي تناو او د دولتي فشار معنا سره سمون خوري. دا حیرانوونکی نه ده ځکه چې شوو پیښو د نړیوالو رسنیو او نړیوالو سازمانونو توجه دې سیمو ته واړوله.
اوریدونکو اسرار عالم مومندو چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دو مقالو ټکي تاسو ته وړاندې کول. استاذ پام یو بل رپورټ تر کړځو. د امریکا او پاکستان اړیکې خای په راتلونکو سو میاشتو کې نور هم کړکیچنی شي. اکونومیست مجله دا وړاندې ویانه ځکه کوي چې بهرنیان د افغانستان په اړه سو غونډې کوي. لومړی یو په نومبر په استنبول کې او بیا په دسمبر کې په بند کې ده. د مجلې په وینا په دې غونډو کې دا موقع شته چې بیا د سیمې په کچا خبرې وشي او بیا پاکستان ملامت وګڼل شي. خو د اکونومیست په وینا د پاکستان او امریکا اړیکې اوس هم خواري کړکیچنی دي ځکه څنګه دې سره تړاو لري. له حسیب شهید نه د دې مقالې نور مهم ټکي اورو.
د امریکا او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت په خرابې دودي، خو دا ګران ښکاری چې یو وخت د اړیکې پریکړي. اکونومیست مجله د دې خبرې په دوام سره لیکي په اسلام آباد کې پوځي ډوله کسانو، ډیپلوماټانو، څیړونکو او سیاستوالو زهرجن دریس خپل کړی دی. دواړو هیوادونو د استخباراتو ترمنځ په تیرو شپږو لسیزو کې د اوسامه بن لادن تر وژلو راوروسته موده کې تر بل هر وخت اړیکې کړکیچنې شوې دي. مجله وړاندې لیکي پاکستان په خپل خاوره کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو له لوري د القاعده شبکې د مشر وژنه داسې احساس کړ چې سپکاوی یې شوی دی او لا هم دا ویرشته چې اړیکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ پسې خراب شي. د اکونومیست مجله لیکي تیره میاشت د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک میولن چې د کار موده یې پایته رسیدلې ده وویل د پاکستان پوځي استخبارات د حقانی ډله چلوي. دا ډله په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره جګړه کوي او تورنه شوې ده چې په سپتمبر کې په کابل کې د امریکا پر سفارت برید کړی وو. د مایک میولن له څرګندونو وروسته په پاکستان کې داسې وویل شول چې جګړې ته تیاری پکار دی. په پاکستان کې د نظر پښتون له مخې اتیا په سلو کې خلک له امریکا سره مخالفت کوي او دا هیواد د شخړو بنسټ ګڼي. تیرونې ولسمشر بارک اوباما وویل چې بهرنۍ نړۍ باید د پاکستان چلن وڅاري. بل لورته په یو کال کې د سیایې دریم مشر په اسلام آباد کې وروسته تر دې وټاکل شو چې مخکنی د پاکستان استخباراتو ته د منلو وړ نه و. اکونومیست مجله لیکي د امریکا تګلاره هم یو ډول نه ده. یو اړخته دفاعي بڼه لري، غواړي چې له جهادیانو سره جګړه وکړي او د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د پاکستان لاسوهنو ته په غوسه کېږي. بل ورته دغه تګلاره ډیپلوماتیکه ده، داسې چې د پاکستان اټومي وسلو ته اندېښنه لري او سوچ کوي چې د پاکستان له مرستې نه پرته پر لویدیځ د ترهګرو د بریدونو مخه نشي نیول کېدای. په لیکنه کې راغلي خدام ګړی اړیکې لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ که څه هم سړې شوې دي، په خپل حال تودې هم دي. امریکایانو پوځي مرستې له اسلام آباد سره ځنډولې دي. په سلګونو میلیونه ډالر مرستې په تیرو میاشتو کې له پاکستان سره ندي شوې او دغه هیواد ته د امریکا روزونکي ندي ورغلي. امریکا همداراز د پخوا په پرتله اوس د داسې کارونو ملاتړ کوي چې د پاکستان نه خوښیږي، لکه تیره اونۍ چې هند له افغان ولسمشر سره ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د یوې مرستندوی په توګه پراخه ونډه واخلي او امریکا یې ننګه وکړه. اکانومست مجله لیکي د دې په ځواب کې بیا پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو د ترسره کولو غوښتنه نه ده منل.
حسیب شهید وزیر د پاکستان او د امریکا او افغانستان پر اړیکو مقاله د مقاله مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان او د امریکا اړیکې له مودې راهیسې پیچلې دي او امریکا وار په وار پاکستان ته د دوی د ګټو خوندي ساتلو وینا کوي، خو اوس ضرورت دی خبرې دی چې د پاکستان فوج د سخت دریځې مخه ونیول شي او هغه خلکو سره مرسته وکړي شي چې پر مختلې پاکستان قتل غواړي. د دې مقالې ټکی د یو دمی رستو اورو. نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان په اړه د امریکا پر نوې پالیسۍ مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې امریکا د پاکستان لپاره نوې پالیسۍ ته اړتیا لري. لومړی دا چې باید دا ومنل شي چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیکي ګټې د یو بل پر ضد دي. په دې کې هیڅ اهم اهنګي نشته او دا به تر هغې دوام ولري تر څو چې د پاکستان ستراتیژیکي پالیسۍ د پاکستان فوج په لاس کې وي. امریکا د خامخا د فوج مخه تر هغې ونیسي تر څو چې دې هیواد کې ولسی حکومت په واک کې رانشي او د پاکستان لپاره په نوو لارو نوې خارجه پالیسۍ جوړه کړي. ورسپانې لیکي د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن تیر میاشت سینټ کمیټې ته ویلي وو چې پاکستان د افغان ورپکو مرسته کوي او فوج د ورپکو حفاظت کوي. په 2009 کال کې القاعده ډلې د پاکستان څخه کاروایانی کولې او د دې شبکې سره ملګري لشکرې طیبه د پاکستان استخباراتي ادارې په مرسته په ممبئی کې ترهګریز بریدونه وکړل چې د شپږ امریکای وګړو په شمول 113 کسان پکې وژل شو. په هغه وخت کې ولسمشر باراک اوباما بغیر د سوهمه له پاکستان سره اړیکې پراخه کړې او امداد یې هم زیات کړ. د سره سره د ډرون بریدونه هم زیات کړل چې د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. ورسپانه لیکي هغه وخت پاکستان په دې کې بوخ ساتل غوره فیصله وه، خو اوس په دې کې د بدلون ضرورت دی. امریکا باید د پاکستان لخوا د مخالفت باوجود په افغانستان کې عملیاتو ته دوام ورکړي. ورسپانه زیاتوي د پاکستان جرنیلان تر اوسه پورې د هند پر ضد د پالیسونه نه دي پشا شوي. دوی ترهګر برداشت کوي او دا په پام کې نیسي چې طالبان به په افغانستان کې بریالي شي او دا هم غواړي چې په توندۍ سره اټمي وسلې جوړې کړي. ورسپانه لیکي د پاکستان فوج په 2008 کال کې منتخب سیاسي حکومت له دیوال سره لګولې دي، ځکه چې فوج دا ګڼي پاکستان کمزور دی او دا ناټو سامانونه چې د کراچۍ نه کابل ته ځي دا کنټرول کوي او دوی سره اټمي وسلې دي. ورسپانه لیکي د پاکستان جرنیلان دا ګومان کوي چې وخت له دوی سره مرسته کوي، ځکه چې دوی دا ګڼي ناټو به په افغانستان کې ماتې وخوري او دوی ته به هر څه په شا پاتې شي. پاکستان فوج دا هم ګڼي چې څومره زر امریکا فوج د افغانستان څخه وځي نو هغه عمره د پاکستان په ګټه ده. د پاکستان فوج امریکایانو او اروپا ته د باور ورکولو کوشش کوي چې د جنگ نه مایوس شي او د دې لپاره طالبانو ته ډاډګیرنه ورکوي چې په امریکایي ځواکونو د بریدونو لړۍ توند کړي. ورسپانه لیکي امریکا دې د پاکستان د اثر د مخنیوي پالیسۍ خپل کړي چې په اسانه ټکو کې د دښمنۍ نه ډکې پالیسۍ دي، خو دا دې په پام کې ونیول شي چې د دې پالیسو له کبله د پاکستان ولسته زیان ونه رسي او د فوج او استخباراتي ادارو احتساب دی وشي. ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان او د امریکا اړیکې له مودو راهیسې پیچلې دي او امریکا وار په وار پاکستان ته د دوی د ګټو خوندي ساتلو وینا کوي، خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د پاکستان د فوج د سخت دریځې مخه ونیول شي او د هغه خلکو سره مرسته وکړي شي چې پر مختلې پاکستان قتل غواړي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه وکړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.com.
په افغانستان کې میش ناټو ځواکونه پلان لري چې راتلونکي میلادي کال کې د افغانستان ختیځو سیمو ته ډیر سرتیري واستوي. د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جان ایلن د وال سټریټ جرنال په سره په یو مرکه کې ویلي، ختیځو سیمو ته د ډیرو بهرنیو ځواکونو د استولو هدف دا دی چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو له بریدونو څخه کابل په ښه توګه خوندي کړی شي. د دې مرکې غټکی اجمل ان ناورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې راتلونکي کال کې به څو کنډکه بهرني سرتیري د افغانستان ختیځ ته واستول شي. د امریکا په پوځي تشکیلاتو کې یو کنډک د زرو په شاوخوا کې سرتیري لري، او د نړیوالو ځواکونو د قومندان له دې څرګندونو چې څو کنډکه د افغانستان ختیځ ته استول غواړي داسې ښکاري چې جنرال آلن د افغانستان ختیځ ته د زرګونو اضافي بهرنیو سرتیرو د استولو نیت لري. نوموړي د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل، دوی غواړي چې د کابل او د پاکستان د هغو سیمو ترمنځ چې د طالبانو خوندي ځالې پکې دي یو دفاعي ډال رامنځته کړي. د جان آلن په وینا، په دې سره به د وسلوالو ډلو هغه پلانونه شنډ شي چې غواړي د کابل امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د امریکایي جنرال ویلي، دا مهال اصلي هڅه دا هم ده چې د افغانستان په جنوب کې هم د خلکو خوندیتوب یقیني کړی شي. نوموړي د دې مرکې په دوام کې ویلي، راتلونکي کال ته زمانه دا ده چې موږ خپل حضور د افغانستان په ختیځ کې پیاوړی کړو، او په 2012 میلادي کال کې به د افغانستان ختیځ ته ځانګړې پاملرنه وکړو. د ناټو د امریکایي قومندان همدارنګ ویلي، د هاغو درې ډیر سرو امریکایي سرتیرو وتل چې په دې کال کې لا د مخه پیل شوې دي، د راتلونکي کال تر اکتوبر پورې به د افغانستان څخه د دې شمیر د دروي زرو امریکایي سرتیرو وطنه پښپړ شي. جنرال آلن په دې مرکه کې د افغانستان په کړکیچ کې د پاکستان رول ډیر مهم بللی، خو ویلي دي د یو پوځي دی او د ټول صلاحیتونه د افغانستان د پولو دننه دي. نوموړي د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د پاکستان د ملاتړ په اړه د وی پښتنې په ځواب کې ویلي چې د دې کړکیچ هوارې د اسلام آباد او واشنگتن او اسلام آباد او بروکسل ترمنځ د جوړ جاړي لاري ممکن دي. په افغانستان کې مخالف وسلوالو په دې وروستیو کې په کابل کې د امریکا پر سفارت او د جان آلن په اصلي اډې بریدونه وکړل، او همدارنګه په افغانستان کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني وواژه. د څارونکو په باور ښایي همدا به د دې سبب شوی وي چې اوس نړیوال ځواکونه هڅه کوي د کابل خوندیتوب ته ډیر پام وکړي، او د افغانستان له ختیځو سیمو څخه دې ښار ته د مخالفو وسلوالو د ورتلو او بریدونو مخه ډپ کړي.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15015 او 15140 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
اوریدونکو د مشال لیډیو خبرونه ته تاسو غوږی. افغان فلم جوړونکي وای په چې په کابل کې د ایران سفارت د یو بل افغاني فلم ننداري ته د وړاندې کولو ممانعت وکړو. د مدرسه په نوم دا فلم یو افغاني انجلۍ د ژوند پاړه دی چې هیله لري لوست وکړي، خو د ایران د قوانینو او حالاتو له مخې اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړې ترلاسه کړي. خود سیاسی چارو کارپوهان وای چې دولت او افغانی مدنی او کلتوري ټولنې باید اجازه ورنکړي چې د یو هیواد سفارت زموږ د هیواد په کلتوري چارو کې لاسوهنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال په رپورت کې.
د مدرسې په نوم دغه افغاني فلم چې د افغانستان لویدیځ هرات ولایت او ایران سرحدي سیمو کې جوړ شوی، په ایران کې د افغاني کډوالو سره د ایراني چارواکو بد چلند کوي. ټاکل شوی و چې دا فلم د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار په استقلال سکه نندارې ته وړاندې شي، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شو. اسد سکندر چې دا فلم یې جوړ کړی وایي چې دوی د فلم د خودل لپاره زیات ملمانه را بللی وو، خو اجازه ورنه کول شو چې وو خودل شي.
و ما په تلاشای زیاده کردم خواستم فلم افتتا کنم، اما همیشه
ما ډیر هڅه وکړې او غوښتلم چې دا فلم پرانیزم، او هر وخت خندونه راته جوړ شوی. بالاخره مې پریکړه وکړه چې دا فلم په شخصي ډول وړاندې کړم، او د استقلال لسې ته مې د دې فلم مینوال راغوښتي وو چې وایي ګوري، او تیر ورځ زه پرې نه خودل شوم. د ګلدا په نوم یوه ښځه چې ایرانۍ ده، په استقلال لسې کې یوه مسؤله ده، راته وویل چې په کابل کې د ایران سفارت او افغان فلم رئیس لخوا ورته هدایت شوی او نشي کولای چې دا فلم وښودل شي.
اونو پر ما گفتن که به هدایت سفارت ایران و همچنان رئیس افغان فلم من نمیتونم این فیلم افتتاح کنم.
د مدرسې په نوم فلم جوړونکی اسد سکندر وایي چې افغان دولت باید یو هیواد سفارت ته اجازه ورنکړي چې زموږ کلتوري چارو کې لاسوهنه وکړي. که څه هم د ایران سفارت او د افغان فلم ریاست په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د افغان فلم رئیس انجینر عبداللطیف څو ورځې وړاندې د همسایه یا ګاونډي په نوم د یو بل افغاني فلم چې په داستان کې په ایران کې د افغان مهاجرو د سفید سنگ په نوم د یو کیمپ افغان مهاجر د ایراني پولیسو لخوا ځورول کیږي او بیا په ډزو ویشتل کیږي په بندیز لګولو سره ویلي و چې کیدای شي په دې سره د ایران او افغانستان هیوادونو اړیکې خراب شي. خو د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې افغان دولت باید په دې اړه پلټنې وکړي او د ایران سفارت دې ته پرېنږدي چې زموږ هیواد په کلتوري چارو کې لاسوهنه وکړي او زموږ په کلتوري فعالیتونو محدودیتونه ولګوي.
او که افغانستان مدنی ټولنه فرهنګي کړی ټول روښان فکران باید یو لاس شي او داسې کړنو پهاتېږي، او که داسې ونه کړي د دې هېواد فرهنګ د دې هېواد ارزښتونه او پخپله دغه هېواد نور په نقش.
باید ویل شي چې د مدرسې په نوم فلم پنځه اویا دقیقې دی چې د یوې افغان نجلۍ چې غواړي په ایران کې زده کړې وکړي خو د ایران د قوانینو او حالاتو له مخې اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې موخې ته ورسیږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو خپرونې پردې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
او ورشه.
د پاکستان کرکټ لوبډله د سریلانکا پر ضد د کرکټ لوب لپاره متحده عرب اماراتو ته روانه شوې ده. د لاهور په هوایي ډګر خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان ډلې کپتان او کوچ ویل چې دوی خپلې تیاریني مکمل کړې دي او هیله ده چې ډیره خوندوره مقابلې به هلته وکړي. د پاکستان د لوبډلې د دې سفر په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل نورو.
د سو میاشتو د دمې وروستو پاکستانی کرکټ لوبډله د سریلانکا خلاف د ټیسټ یو ورځنی او 2020 سیریز لپاره د متحده عرب اماراتو په دوره روان شوې دي. د دوران د کرکټ مینوالو او د لوبغاړو خپل خپلوانو د لاور په هوایي ډګر هغوی ته مخه خووي. د روانېدو په وخت میډیا سره خبرو کې د پاکستانی لوبډلې کپتان مصباح الحق وی چې دوی خپل ټوله تیاری مکمل کړې ده او د خلو به تمل لري. دی وایي
ډله جوړه شوې ده. تیر یو نیم کال راسي ټیم ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. موږ دا ځل کوشش کړی دی چې د زړو لوبغاړو سره سره نوي لوبغاړو ته هم موقع ورکړو. بل دا چې په بیټنګ، باولینګ او فیلډینګ درې واړو څانګو مو خاصه توجه ورکړې ده. نو هیله ده چې که لوبغاړو سمه لوبه وکړه نو ګټه به د پاکستان مقدر وي.
دغه شان د کوچ محسن حسن خان وینا وه چې د دوی هلکان په ذهني او جسماني توګه لوبې ته تیار دي.
زه پوره امید لرم چې د پاکستان د پاره ګټوري نتیجې راوړو. د سریلانکا ټیم هم یو ډیر ښه او مضبوط ټیم دی او زمونږ به کوشش وي چې هغه قابو کې وساتو. هلکانو سخت مهنت کړی دی. بل دا چې موږ د دوی د تربیت هم ډیر خیال ساتلی دی چې دا شان دوی د نظم و ضبط او ډیسپلن خیال وساتي.
د پاکستانی لوبډلې د حوصلو او تیرو وختونو کې د خپل منځي اختلافاتو د رامنځته شوي خبرونو په اړه چې کله مشال ریډیو د کرکټ د پخوانی لوبغاړي او د ابټاباد سیمې د کرکټ ایسوسیشن صدر عامر احمد خان نه وپوښتل، وپوښتل نو هغه وې چې د اجازه پټ په وخت کې بازي ستونزې راودرېدلې وې، خو ولې اوس داسې ښکاري چې د ټیم مینیجمنت او لوبغاړو خپلو کې یا یو بل سره هیڅ اختلاف نشته. د ټیم د کارکردګۍ په اړه عامر احمد خان زیاتوي،
تاسو ګورئ چې په مالي کریب کې پاکستان کرکټ د ډیجیټل کامیابۍ فکری او هغې کې ټیم دلس کال پس د استرالیا نه ټیسټ ګټل، نه کال پس د انګلند نه ټیسټ ګټل، زمبابوي کې زمبابوي شکست ورکول، بیا نیوزیلند له نیوزیلند کې شکست ورکول، اوسترالیا له اوسترالیا کې شکست ورکول، او ټیسټ چیمپیئن چې کله افریقا وا کله موږ سیریز په متحده عرب امارات کې برابر. نو د ټیم مورال ډیر زیات اوچت دی او ډیر زیات ښه کمبینیشن دی، ینګ پلیئرز پکې هم دي ورسره ورسره ایکسپیرینس پلیئرز، انشاءالله ریزلټ پدې د پاکستان پاکي خراج.
یاد دی وی چې پاکستان به د سریلانکا خلاف متحده عرب اماراتو کې 15 ورځنی درې ټیسټ او یو د لګو اورونو یا 2020 میچ لوبوي، او د دې سیریز لومبه میچ به په 13 اکتوبر شیخ زید کرکټ سټیډیم کې شروع کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو اوس د باجوړ ایجنسی بنظیر شهید د کرکټ ټورنمنت حال د شانواز ترګزین اورو.
په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د بنظیر بټو شهید کرکټ ټورنمنت پر نوم روان شوی ټورنمنت کې هم دغه سیمه لس کمسل ټیمونه لوبي کوي. د باجوړ ایجنسی د لرو پرتو سیمو کرکټ لوبکاون کې لوبغاړو ډیره خوشحالي څرګنده کړې ده چې درې کلونه ورستو باجوړ سپورتس کمپلیکس پرانستل شو او اوس هغه ته د لوب موقع یو وار بیا په لاس راغله. نور الوهاب د ماموندو د تحصیل اوسیدونکو دی او د کرکټ لوبغاړی دی، خوشاله دی چې لوبيږي خو یو غیلې هم وکړله.
بل کم سپورت سټیډیم چې دی په کې دا کم دغه چې غټول خار والا تا والا دي کنه، نو هغه د سایډونه ټارګټ کوي اکثر سلیق آباد شو مامون شو اکثر دوی لکوس نظر انداز دی. زمنگا پہلا راؤنڈ شوے دے نن زمنگ دویم راؤنڈ میچ دے پکار دا و چی دا ټول راؤنڈ ختم شوے وے نو بیا منگ لا میچ را کڑے وے نو خبر وے چا یو ٹیم اڈول یو ٹیم میچ کڑے نا دے دا سارا اگو ڈاریک دویم راؤنڈ تا شپ شوی دی.
دا صدیق آباد سپورٹس ایسوسیشن صدر فضلی حکیم خان نمو چو پختل دا سات هم سو ستون زشتا چې د کرکټ لوبکونکو ته ورپیخي وی وی ویل
نن د کم ټیمونو میچ دی دا ټول سټوډنټان دي او د سکول چټي نشته دی، نو آیا دا سټوډنټانو د پاره د امیچا هم دی کو د دیو د تعلیم؟ ما د دې سره مخکې مخکې هغه سره خبرې وکړلې چې را کم از کم دا طریقه کار نه په کار کم سټوډنټان چې دي هغه له په ماځګر ټیم کې میچ ور په کار دی، یا کم مطلب دا چې پاره کسان دي ځوانان دي هغه له مثال په دې ټیم باندې یا ساتم یا په ماځخیم ټیم کې هغه له میچ ور کول په کار دي.
د صدیق آباد 11 کرکټ کلب منیجر شمس الرحمن وویل پکار دا چې سینیئر لوغاړي خپل کشرانو ته لوبي زده کړي.
نو سینیئر لدا پکار دي چې جونیئر لګ دغه کوي حوصله ځای کوي، او یو جونیئر په یو سیز نه پوهیږي نو دغه ته اپلای کوي چې یاره دا داسې کول پکار دي، ټورنمنت رول داسې دي، د امپایر فیصله داسې ده، دغه داسې ده، د بال پیس داسې ده، د ګراوند پیس داسې ده، داسې ده، په دې رولو باندې خپل جونیئر په پوهیږي نو دا د سینیئر فرایز دي، نو په هغه کې زمونږ د هلک ډېر ناکام روان دي.
کلمو چې د فاټا سیکرټریټ له اړخه د باجوړ ایجنسی د پاره د سپورتس منیجر فضل اکبر خلجی ته د لوبغاړو غلي وړاندې دی کړې نو داسې جواب کړې.
زما مخه تل ده چې دا غنډه راغله چې دا یو مهمه مسله ده، او زه بلنن مطلب دا دی چې د خوغو ته ما ویلم دي چې د لری کم د زمونږ باجوړ د لری سیم خلک چې کم دي هغه له تاسو د داسې ټیم کې میچ ورکوي چې هغه ته پراتلو کې مسله نه او پتلو کې مسله نه، تر څو پورې د سکول والا تعلق دی نو نه ما ته د اوس پورې داسې ویلي دي چې یاره مونږ ته دا تکلیف دی کوو ان شاء الله تعالی زه بلنن مطلب دا دی غوته وي چې هغه ته داسې ټیم کې ورکوي چې هغه خپل سکول هم ورسره وي اور سره اور سره لکاغی نه میچون هم نزا کیږي.
د لوبغاړو پوینا ک حکومت ته غوی د پاره د لوبو د میدانونو تنظیم وکړي نو د کرکټ په لوبو کې پرمختګ ممکن نه دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو اخري شیبو تر رسیدلی او درته مخکې چې اجازه وغواړو د بوریوال کاکر سټوډیو ته راغلي دي دا غینه و د خبرونو لنډیز وورو.
په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د امریکایي وی پیلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان میډیکل اسوسیشن بلوچستان صوبې مشر ډاکټر مزار خان بلوچ چې پرون نامعلوم وسلوالو په کوټه کې په ډزو ویشتلی وو نن یې په روغتون کې سا ورکړه. د پاکستان په ټولو وفاقي ادارو کې لنن څخه د هفته دوه رخصتۍ پیل شوې. د پاکستان په سند صوبه کې له بارانونو او سیلابونو څخه اغیزمن شو خلکو خپل کورونو ته بیرته ستنېدل پیل کړی دی. په افغانستان کې نن 15 وسلوال په داسې حال کې ووژل شو چې په پنشیر ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په لیبیا کې د لنډمهاله حکومت او د معمر قذافي د پلویانو ترمنځ تازه نښتې شوې دي. په یمن کې پولیسو د حکومت پر مخالفینو مظاهرې چانو ډزې کړي او لږ تر لږه شپږ تنه یې وژلي. او امریکا وایي دوی هڅه کوي چې د ایران پر مرکزي بینک د بندیزونو لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي.
اوریدونکو هم دې سره قربا ګلایاز او زما تکنیکی همکار جاناتن ته اجازه ورکړي. سبا بیا نوې رپورټونو نوې سیړونو سره ستاسو په خدمت کې د مشال ټول همکاران حاضر وي. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.